دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2000 شلم میلادی کال د جنوري لومړۍ نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د ماحولیاتي بدلون له کبله مرګونه، په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو حالت، په پېښور کې مظاهره، د یو لادرکه وکیل راخوشي کېدل او په پاکستان کې د پېټرولیم مصنوعاتو د بیو پر لوړوالي سربیره یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر اوسه وړاندې ورکو شاهین بنیری ته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
دغه شهرو مې د وخت مهم خبرونه سینټ د بشري حقوقو کمیټه ویلي دي چې په پاکستان کې هر کال د ماحولیاتي بدلون لکبله 128,000 کسان مړ کیږي. په پیښور کې دغه پولیسو د کورونې غړو احتجاجي مظاهره کړې چې د خپل کار په وخت وجل شوي خو پوره مالی مرسته ورسره نه دي شوي. او د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران پلوه مظاهره چانو لخوا د امریکا په سفارت د ایرغل نسم دستي ورستو امریکا په منځني ختیځ کې د 250 نور ځواکونو ځای په ځای کولو اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل. د سینټ د بشري حقوقو کمیټه وایي چې په پاکستان کې هر کال د ماحولیاتي بدلون لکبله په مستقیم یا غیر مستقیم ډول 128,000 کسان مړ کیږي. د دې کمیټې یو غړي سینیټر عثمان کاکړ په دې اړه بیګا مشالې ډوته وویل چې حکومت د چاپیریال ساتنې لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
یو لک 28,000 د کال سب ته دې ماحولیات دې سیاوا صفا نه ده، د دې وجه مړ کیږي. دا ډېر لوی شمیر دی، کارخانه دی، د زړې گاډیانې دی، اور غیر معیاری پیسورو ڈیزل دی، دا ډیر زیات اثر لري پر دې ماحولیات باندې.
د سینټ کمیټې پر حکومت غږ کړی دی چې د زړو گاډو ناقص تیلو د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي، د هوا پاکولو لپاره ونې زیاتې کړي او د ځنګلونو وهلو مخه ونیسي. بلخوا د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان د ائتلافي حکومت یو غړي سینیټر بیرسټر صاحب ویلي چې د سینټ د بشري حقوقو د کمیټې د ګل د ورځې په غونډه کې د ماحولیاتو، پیټرولیم، تیلو او ګیس د وزارتونو چارواکي هم موجود وو او دوی په راتلونکي کې د هوا د ککړتیا د ستونزې د هواري لپاره قانون سازي کوي. د خیبر پختونخوا حکومت تیره لسیزه د صوبې د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناک لسیزه بللې ده. د صوبې د بشري حقوقو د ډایرکټریټ او چارواکي ملک مقصود پرون مشالې ډوته وویل چې په 2014 کال کې د پېښور په آرمی پبلک سکول ترهګر برید د لسیزې تر ټولو خونړې پېښه وه. په دغه برید کې خوشا یو 130 زده کوونکي وژل شوي وو. د نوموړي په وینا په تیر کال کې په ماشومانو د جنسي تشدد 30 پېښې ثبت کړې دي. بلخوا د ماشومانو د حقونو دفاع کوونکي په حکومت نیوکې کې وایي چې د ماشومانو د حقونو د دفاع لپاره جوړ شوي قوانین نه عملي کیږي. په پېښور کې دغه پولیسو د کورنۍ غړو احتجاجي مظاهره کړې چې د خپل کار په وخت وجل شوي خو پوره مالي مرستې ورسره نه دي شوي. پرون د پېښور پریس کلب مخې ته دغه پولیسانو د کورنۍ غړي راټول شوي وو چې په پولیسو کې په عارضي توګه برتی شوي وو او بیا د خپل کار پر مهال وجل شوي دي. حکومت د پولیسو د شهیدانو لپاره په ورکړل شوي پیکیج کې نه دي شامل کړي. د ترهګرۍ ضد جنگ کې د وجل شوي یو پولیس سرتیری سلیم شاه پلار ابراهیم شاه په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل:
زمنګ بچو ته پیسې سند نه ملایويږي، د درې میاشتې تنخواه ورکړل بیا غنه بعد ترخاګان بند شولې. زمنګ د شهدا ترخاګان د چالو شي، څنګه چې ریګو د پولیس 60 سال پورته ترخاګان ملایويږي، بل دا چې زمنګ بچو ته د پیسې سند برتی دی وشي.
بل حکومت وایي چې د پولیس سرتیری د شپږو میاشتو پارزي کنټریکټ برتی شوی و، نو له دې کبله ورته د رسمي پولیسو په شان مالی مرستې او مراعات نشي ورکولې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په پی ټی ایم کې د اختلافاتو راپورونه رد کړي دي او ویلي دي چې غورځنګ به د پښتنو د بنیادي بشري حقوقو د دفاع لپاره خپلې مبارزې له دوام ورکوي. پرون مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې نوموړي زیاته کړه چې دا مهال د دوی تر ټولو مهم کار دا دی چې د غورځنګ یو تنظیمي ډانچه جوړه کړي.
دومره غټ تحریک او مثال بیا چې تاسو قوتونو سره مخامخ یو، نو هغه د تنظیم نه بغیر دغې چلول ګران دي. نو بنیادي طور خو اوس زمونږ چې کوم ټاپ پرایورټي ده هغه د تنظیم جوړول دي. یو تنظیمي سټرکچر او یو جمهوري تنظیم سټرکچر مونږ جوړ کړو.
محسن داوړ د پی ټی ایم د سیاسي تګلارې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا پریکړه به د غورځنګ مشران په شریکه کوي چې په راتلونکي کې د ولسي حقونو د دفاع لپاره پارلماني لار غوره کوي او کله پارلمانه بهر خپلې مبارزې لا دوام ورکوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران پلو مظاهره چانو لخوا د امریکا په سفارت د یرغل نسم دستي وروستو امریکا په منځني ختیځ کې د 2500 ځواکونو ځای په ځای کولو اعلان کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرون په بیان کې ویلي چې د اضافي ځواکونو ګمارل یو مناسب او حفاظتي اقدام دی چې امریکایي وګړیو او تنصیباتو ته د مخفظتي دونکو خطر پر دې عمل کې اخیستل شوی. مظاهره چانو د دسمبر په 1 په بغداد کې په امریکایي سفارت د امریکا د هوایي برید په غندنه کې حمله وکړه، په کوم کې چې 2 ورځې وړاندې د یوې ایران پلو او ملیشي 25 غړي وژل شوي وو. تهران د امریکا د سفارت مخې ته په پرتشدد مظاهرو کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي. او د ایران ولسمشر ویلي دي چې په تیرو 2 کلونو کې د امریکایي بندیزونو له کبله د ایران بهرنی آمدن او سرمایه کاری ته د 200 بلیون ډالر تاوان رسېدلی دی. ولسمشر حسن روحانی دا خبره پرون تهران سر نږدې د ریلوی د یوې نوې پروژې د پرانستې پر مهال کړې ده. نوموړي زیاته کړه که چېرې ایران په اقتصادي جنګ کې ښکېل نه وي نو د 200 بلیون ډالر اضافي آمدن به ورته راغلی وو. امریکا د 2015 کال د جوهري لوزنامې نه د وتلو نه وروستو په ایران نوي بندیزونه لګولي دي. د ولسمشر روحاني څرګندونې 2 اونۍ وړاندې د هغه مظاهرو نه وروستو راغلي دي کله چې په میلیونونو ایرانیان د اقتصادي ستونزو، نابرابرۍ، مالي بدعنوانیو او د ګیس د بیو د لوړېدو پر ضد لارو کوڅو ته راوتي وو.
نن د شورو پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 2.01 روپۍ 40 پیسې او په 2.02 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.01 روپۍ 50 پیسې او په 1.02 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.02 روپۍ 90 پیسې او په 2.02 روپۍ 30 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.02 روپۍ 90 پیسې او په 1.02 روپۍ 30 پیسې. او یو افغانی په 2 روپۍ اغستل کیږي او په 2.02 روپۍ خرڅول کیږي. او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور، ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 6 او زیات نه زیات 14، بنو کې 14 او 14، ژوب کې -1 او 6 او کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري پروان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستاني سینټ د بشري حقوقو کمیټه وايي په دې هیواد کې د ماحولیاتي بدلون له کبله هر کال 128,000 کسان مړ کیږي. د ماحولیات یو پوه د دې اثرات په ګوته کوي.
سکن کینسر شو، د بشاندې تروت کینسر شو، لنګ کینسر شو، دا ټول د دې اثرات دي.
دا خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو حکومتي څنګه وايي 13 لسیزه د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د ماشومان لپاره تر ټولو خنړی و. د حقوقو فعالان د حکومتي اقداماتو پیاوړي کولو ژغ کوي.
د ماشومان ریهبیلیټیشن دا کوم وخت چې تیر شو په دې کې چې ماشومان د کوم سختو نه تیر شو، د هندي د ریهبیلیټیشن چې کوم دی په دغه کې کمی شته دی.
په پېښور کې د وژل شوو ځانګړو پولیسو خپلوانو له حکومت د مراعات غوښتنه کړې ده. اخوا په پنجاب کې 3 اونۍ وړاندې لادر کړ شوی وکیل شفیق ایډوکیټ راخوش شوی دی. لنو موړي برمتګرو څه پښتنې کړي.
وہ زیادہ ان کا ہوتا تھا کہ پی ٹی ایم کے ساتھ میرا کیا ریلیشن ہے، پولیٹیکل جو جماعت ہے آپ کی، یہ ووٹ کس کو دیا ہے.
پروان خبرونه کې پر کورنیو او نړیوالو رسپانس سربیره یو شمیر نور راپور هم لرو. لمشال رادیو سروسی. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای سي. دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ټلیفون ته د ګوګل انډراید یا اپل ستور څخه ډاونلوډ کولای سي. اپلیکیشن موږ داسې لیکو MASHAALRADIO. اوس راځو راپورن پر لور. د پاکستاني سینټ د بشري حقوقو کمیټه وایي په دې هیواد کې هر کال د ماحولیاتي بدلون له کبله په مستقیم یا غیر مستقیم ډول لسګونه زره کسان مړه کیږي. دوی وایي د ماحولیاتي بدلون لوی وجه د هوا ککړتیا ده. کمیټې پر حکومت غږ کړی چې د زړو گاډو او ناقصو تیل د مخنیوي لپاره قانون سازی وکړي او د هوا پاکولو لپاره ونې زیاتې کړي او د ځنګلونو وهلو مخه ونیسي. په دې نور تفصیل د اسرائیل مومن په دې راپور کې واوري.
د پاکستاني سینټ د بشري حقوقو کمیټه وایي ماحولیاتي بدلون له کبله هر کال په پاکستان کې 1,28,000 کسان نیغ په نیغه یا په غیر مستقل ډول مړه کیږي. د کمیټې غړي وایي د هوا ککړتیا چې له وجې ماحولیاتي بدلون رامنځته کیږي حکومت یې د مخنیوي لپاره ګامونه نه دي پورته کړي. د پاکستاني سینټ د بشري حقوقو کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ پرون مشالې ډوته وویل چې په دې هیواد کې 30% پلوشن یا هوا ککړتیا د هغه ناقص تیلو له وجې ده چې د ګاډو او نورو ماشینونو چلولو لپاره کارول کیږي. نوموړی وایي د ګل په ورځ د کمیټې په غونډه کې دوی په حکومت ټینګار وکړ چې دې لړکې جدي او سمدستي ګامونه پورته کړي.
1,23,000 د کال سب ته دې ماحولیات ته دې سیاوا صفا نه ده د دې وجیم رکیش دا ډېر لوی شمېر دی. کارخانې دي، د زړې ګاډیانې دي او غیر معیاري پیټرولو ډیزل دي. دا ډېر زیات اثر لري پر دې ماحولیاتو باندې.
د پاکستان د وفاقي حکومت اتحادي ګوند متحده قومي موومنټ پاکستان یو مخکخ او د سینټ د بشري حقوقو کمیټې غړی بیرستر محمد سیف وای د کمیټې د ګل ورځې په غونډه کې د ماحولیاتي بدلون وزارت او د پټرولیم تیلو او ګیس چارواکي هم موجود وو او دوی به راتلونکي کې د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره قانون سازي کوي او اقدامات به پورته کوي. خو نوموړي د قانون سازۍ یا اقداماتو پورته کولو کومه خاص نیټه یاد نه کړه. بیرستر سیف پرون مشالې ډوته وویل چې په غونډه کې د نورو وړاندیزونو ترڅنګ دا خبره هم مخې ته راغله چې د زړو ګاډو او ناقص تیلو د مخنیوي لپاره زر تر زره ګامونه واخیستل شي.
په پاکستان کې سلویخت کاله ګاډي هم چې نه په روډ باندې ګرځي او د هغې په وجه باندې ډېر زیات پردوشن کېږي ځکه چې د هغې په انجنونو کې هغه ټیکنالوژیکل فیچرز نه وي د کوم په وجه باندې چې سلفر چې دی نو هغه هوا ته ځي. بل دین علاوه پاکستان کې زیاده تر چې کوم تیل استعمالیږي په پټرولو په شکل کې هغه یورو 2 کوالټي دا سټانډرډ دی بین الاقوامي. نو هغه باندې خبره کېدله چې دا مونږ اوس یورو 4 ته بوځو ځکه چې یورو 4 دی وخت په زیات بهتر دی ماحولیاتي الوتکې لپاره.
د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو د څانګې استاد ډاکټر حزب الله خان پرون مشالې ډوته وویل د ماحولیاتي بدلون له کبله بارانونه پر وخت نه کیږي او واورې بې وخته ویلې کیږي چې د سیلابونو سبب جوړیږي او له امله یې انسانانو او فصلونو ته هم تاوان رسی. د په خبره د ماحولیاتي بدلون او هوا ککړتیا له وجې د فصلونو او انسانانو ناروغۍ ډېرې زیاتې شوې دي.
د سکن نه بیماری هم زیاتې شوې دي. بل دا ډینګي چې کوم نو دا مخکې دا قصې دلته نه وې خو دا د ماحولیاتي بدلون له وجې په کوم آب و هوا کې چې دغه ډینګي والا ماشي پیدا کیږي او دې بچي راوړي هغه آب و هوا ورته دلته پیدا شوې ده. نو دې ده کې دا شی زیات شو سکن کینسر شو دغه شان دی
د پاکستانی سینټ د بشري حقوقو کمیټې د ماحولیاتي بدلون مسله پر داسې وخت راپورته کړې چې دا مهال په لاهور کې د هوا ککړتیا یا سموګ جدي مسله جوړه کړې.
زموږ غل مشال رادیو ساوري. د خبر پرنخوا د ملکن کمشنر ریاض خان مسعود پرون ویلي چې دوی په ډیر کې په لاقانونه توګه د ځنګلونو پر پرې کولو د یو اویا کسانو خلاف مقدمه درج کړي او 240 نیولې دي. خو بلخوا د دیر جرګې مشران وایي چې کمشنر د جرګې تر انتظام لاندې د عدالت لخوا ضمانت ترلاسه کوونکي کسان په جیل کې بند کړي او دغه عمل د قانون او د پښتون روایت سرغړونه ده. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات سیدو شریف کې د ملکن ډیویژن کمشنر ریاض خان مسعود خبریالانو ته وویل چې څو ورځې وړاندې دیر کومراټ کې 200 څخه زیاتې د ځنګلو ونې وهونکي د دیر په لسونو تنانو مقدمې درج کړې شوې او په کیس ته نیولې شوې هم دي. دوی په وینا په غیر قانوني توګه د ځنګل څخه ونې کټ کوونکو ته به د قانون تر سوري لاندې سزاګانې ورکول شي.
شرنګل اپر دیر کې اوس ریسنټلی یو واقع شوی چې پاکې دوی 200 نینس ونه کټ کړې نو پا آکے مونگا بھرپور ایکشن آخستلے دے 71 خلقو خلاف مونگا فارسٹ ڈپارٹمنٹ ایف آئی آر کٹ کرے دے اور لوکل ایڈمنسٹریشن پولیس پدے کی 42 کسان اریسٹ کری دی اور انشاءاللہ دا مزید نور کسان باہم مونگا اریسٹ کرو.
بلخوا دا کمشنر دفتر مختار راجہ مشوی دا دیر او کوہستان پر لسنو مشارانو خبریالانو تویل چی کمشنر ملکن دا گام غیر قانونی او غیر اخلاقی دے زکا چی دوی دا یو لوزنامی تر سور لاندے دا سیم باز اسیدون کی کمشنر تا را وستلی ول حکومت پا خپلا دا غسیمہ کی حس قسمہ کار روائی ندا کرے دا جرگی یو غڑے حبیب اللہ ساقب چی دا کالام اسیدون کے دے پشار ریڈیو توائی
زمون موقف دا دے چی کم خلقو چی زیادے کھڑے دے اگر خلق و خلاف دے گاڑبو کو مشی ہو اگر خلاف دے سخت نہ سخت کاروائی اوشی خواہ مطلب خدا نہ چاہیے اگر پذیر تو بے گناہ کسان نہیں چاہیے یا مشران نہیں دا مناسب خبر نہ دا اور بل بی آر ڈی سی سے منگ سر کمٹمنٹ کو منگا لاڑو قوم سر خبروں کو اگر کم جی گاڑبو کو نشے ہوئے چاہ من غلطی والا من نشے ہوئے یا بے گناہ چاہ من نشے ہوئے ٹول منگا حاضر کو جرگی من اگر کسان نہ ہوس تو جرگی توہین کو اگر کسان جیل تک اگر بھی عدالت لاڑو عدالت نے رہائی میلا کسان بھی 3 ایم پی او کی جیل تلے گلے دے مونگ دے عمل بھرپور مذمت کو چی جرگی سر دا قوم و انتظامیہ یوبر سر جو اعتماد ہے چی آگا اعتماد خبر پا جی پاتی نشی نو دا ملک نشی چلے دے
دا جرگی مشارانو دا رکور کڑی کچری انتظامیہ دا جرگی باور مات کرو او دا تنانی پری نخو دل نو دوی با دا دولت سرا ہر قسم امرستی ختم کری او باید چی پا دا عمل دا احتجاج لارا ہم اختیار کری بلخوا کمیشنر ملکن ریاض خان مسعود وائی چی دوی دا جرگی سرا خبری اتری روانی کری دی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا
زمږ غل مشال ریڈیو خبري د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو حکومتي څنګه وايي 13 لسیزه د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د ماشومان لپاره تر ټولو خطرناک وو او ډیری ماشومان په کې ژوند له لاسه ورکړ. د دې څنګه چارواکي وايي پر ماشومان د جنسي تشدد او زورونی په لړ کې سزاګان هم ټاکلې دي خو د ماشومان د حقوقو فعالان بیا وايي لا هم د حکومت پر کاش د ماشومان د خوندیتوب لپاره منظم کار نه دی شوی. په دې نور تفصیل د اسرا الله محمد په دې راپور کې واوري.
د خبر پختونخوا د بشری حقوقو حکومتي څانګه یا ډایریکټریټ اف هیومن رائټس وایي دا لسیزه د خبر پختونخوا او قبایلی سیمو ماشومان لپاره خونړۍ لسیزه وه. د دې څانګې مرستیال مشر ملک مقصود پرون مشال لري ته ویل په دې لسیزه کې تر ټولو خونړۍ پیښه په 2014 کال کې په پېښور امی پبلک سکول د وسلوالو برید وو چې په کې څه باندې 130 زده کوونکي وژل شوي وو. د دې په خبره په 2012 کال کې په سواد کې په ملاله یوسفزی په سکول بس کې وسلوال برید هم نړیوال غبرګون رامنځته کړ. مقصود وایي د ټولې لسیزې شمیره ورته نه ده معلومه خو په 13 کلونو کې یې په ماشومانو د جنسي او نور تشدد 4 او یا پیښو خپلې آندې نوټس اخیستې چې پکې 4 پیښې یوازې په 2019 کال کې شوې دي. نوموړی وایي ګڼ شمېر ذمهوارو کسانو ته سزاګانې هم ورکړل شوې دي. تبراسی حال کې دا چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د دسمبر په 13 خبر کړي خپل راپور کې ویلي د 2010 کال څخه تر اوسه پورې په نړۍ کې د ماشومانو له حقونو څخه باندې 100,000 سخت سرغړونې شوې دي. په دې تصدیق شوو سرغړونو کې د ماشومانو وجل، پردوی، جنسي تشدد کول، اغوا کېدل او په سکولونو یې وسلوال بردونه هم شامل دي. په راپور کې راغلي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې څه باندې 12,000 ماشومان وجل شوي یا جوبل شوي دي. راپور وایي ماشومانو ته زیاتره مرګ جوبله په وسلواله جګړه کې د هوایي بریدونو، مانچاودنو او نورو بدمنۍ پیښو له کبله اوختي. د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ماشومانو له حقونو دغه راز سرغړونې څه باندې 10,000 شمیرل شوي. که څه هم د خبر پښتونخوا د بشري حقونو حکومتي څانګه وایي چې حکومت د ماشومانو د حقونو لپاره قوانین او پالیسۍ جوړې کړي خو په پېښور کې د ماشومانو د حقونو مبارز ارشد محمود له دې سره اتفاق نه کوي او پرون یې مشال ډوته ویل چې لا هم په دې لړ کې ډېر کار پاتې دی.
او بیا د ماشومان ریهبیلیټیشن دا کوم وخت چې تیر شو په دې کې چې ماشومان د کوم سختونو تیر شو دا هغوی ذهني تور باندې ذهني د هغوی ریهبیلیټیشن چې کوم دی په هغې باندې
د کار کولو لپاره ارګنایز طریقے سره ضرورت دی او په دغه کې کمی شته دی.
د خبر پښتونخوا د بشري حقوقو حکومتي څانګې مرستیال مشر ملک مقصود وای شمیرې ورته نه دي معلومې، خو په تیرو لسو کالو کې په قبایلي او خبر پښتونخوا کې لسګونه سکولونه وسلوالو ړنګولي او جنګونو له کبله د زرګونه ماشومانو زده کړې اغېزمن شوي دي. د حکومت شمیرو له مخې یوازې په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د زربیزه پوځي عملیاتو له کبله د څه باندې 80,000 زده کوونکو زده کړې اغېزمن شوي وي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري یا خو په خبر پښتونخوا پولیس کې څه موده وړاندې په عارضي توګه ګمارل سو او بیا د ډیوټي پر مهال په بیلابیلو وختونو کې د وسلوال لخوا د وژل سو ځانګړو پولیسو اهلکارانو بچانو او خپلوانو پرون د پېښور پریس کلب مخته احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت یې د مستقل تنخواګانو او امرات غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال د شبیر احمد جان پر راپور کې واوري.
د پېښور پریس کلب مخته د خیبر پختونخوا د عارضي پولیس اهلکارانو یا ایس پی اوز یعنی سپیشل پولیس آفیسر خپل خپلوانو احتجاجي مظاهره وکړه. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دوی بچو هم دا ترهګرۍ په ضد د نورو پولیس اهلکارانو په شان قرباني ورکړي نو باید دوی ته یو شان وکتل شي او چې کوم مراد مستقل پولیس اهلکارانو ته ورکوي باید دوی ته هم هغه ورکړي شي. دا ترهګرۍ په ضد جنگ کې دا وژل شوی عارضي پولیس اهلکار سلیم شاه پلار ابراهیم شاه مشال لیډو ته وایي
زمونږ بچو ته
لیاقت خان پلار محمد شفیق وای چر دوی بچو د دې سیمې د امن لپاره خپل ځانونه قربانې ورکړې. بچی یتیمان شو خزه کونډ شي خولې د پولیس محکمې لخوا دوی سره امتیازي سلوک کیږي.
دا هغه بچی دا دی ګورې ما سره ولاړ دي دا یو زوی دی یو کال پاتې شو دی یو زوی دی د لوړ دی او نن دای چې دا موږ ته دا کال په کال دا روزه کې مې رمضان کې دا پکې سره لګي نو دا دی موږ نه را لګي چې موږ ته یاده شو کی موږ ته تنخواه نه راکړي د بچو ته تعلیم خرچه نه راکړي نو دا یو جوړاو مټۍ ډبې دې موږ ته را لګي نو زموږ په کور کې بیا درې ورځې جړاګانی نو دا شی ته موږ ته هیڅ ضرورت نه دی موږ ته چې یاده شي یو سم زموږ دا اړه خپه کیږي. موږ دا مطالبه ده کم سے کم زما دا نفسی داسې ډیرو دی نو کم سے کم دیل تنخواه پکار ده دیل چې کم ریګولر ته پکې شو کوي ا دی ته دی ورکړی کی
ولې پدې غلم چې کله د خیبر پښتونخوا د پولیس محکمې ویان شهزاده کوکب نه پښتنه وکړه نو هغه مشال لیډو ته ویل چې کم مراد مستقل پولیس اهلکار ته د شهید کېدو یا پاجوټه کې د وژنې رستو ورکول کیږي هغه دوی ته هم ورکول کیږي خو لزنې مراد د دوی زکه کم دی چې دا مستقل نه وو بلکې د لګ مدیر لپاره پارجی توګه برتی کړ شوی وو.
د شهید پیکج چې کوم دغه دی کنه مراد دا ورته اگزیکټلی هغه ملاويږي چې کوم ریګولر پولیس افسر ته ملاوي او ریګولر پولیس افسر ته تنخواه اپ ٹو دی ایج آف 60 ریٹائرمنٹ پورے ملاوے گی. تو دے چونکہ کانٹریکٹ ملازم بھی دے خو کانٹریکٹ دو سال تین سال دس راضی ازے دے دیش پک پک نیشنل پر کانٹریکٹ ہو اب کانٹریکٹ پیریڈ پورے دی تے تنخواہ ملاوے گی.
د پامل دا چې د خیبر پښتونخوا په زرګونو پولیس اهلکاران د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د وسلوالو لخوا وژل شوي وو. ولې 2013 راسي د خیبر پښتونخوا پولیس محکمې د صوبې په ټولو ضلعو کې یو شمېر عارضي پولیس اهلکاران یا د ایس پی اوس په نوم دغه ځوانان برتی کول شروع کړي وو چې پکې ګڼ شمېر دغه جنگ ښکار شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال رادیو څخوري لادر کرسی پاکستانی وکیل ویلی په دې شرط پریښودل سوی چې د پښتون ژغورن غورځنګ او نورو حقوقي چارو پاړه به پر ټولنیز رسنیو فعالیت نه کوي. شفیق احمد ایډوکیټ د دسمبر پر 10 نیټه د پنجاب لو کاړې شهر ترشتول سوی وو چې د دسمبر پر 8 نیټه د پنجاب بکر شهر په دشت کې پریښودل سو. نوموړي د خپلې تښتونې او خلاصون پاړه د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکړ سره ځانګړې مرکه کړې چې تفصیل یې په دې رپورټ کې در اورو.
د پنجاب د اوکاړې ښار اوسېدونکي وکیل شفیق احمد د دسمبر پر 10 اول ځل نه بلکې دوم ځل چې نامعلومه کسانو تښتولې وو. نوموړي تر خلاصون وروسته مشال ریډو سره په ځانګړې مرکه کې ول چې دواړه ځله ځکه وتښتول سو چې هغه پر ټولنیزو رسنیو د پښتون ژغورنې غورځنګ د لادرکه کسانو د اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز د سیاسي زورونو پر ضد شخ پورته کولی. شفیق احمد زیاته کړه چې د دسمبر 10 مازیګر په اوکاړه کې ویښتانو جوړولو ته روانو چې په موټر کې ناست کسان ورغلل په زور یې ګاډي ته واچولې او نامعلوم ځای ته یووړ.
هغه به زیاتره پښتنې دا کولې چې له پښتون ژغورنې غورځنګ جنگ سره زما تعلق څه دی؟ له منظور پښتین د ټولنیزو رسنیو فعالانو احمد وقاص ګورایا او ګل بخاري سره زما څه تعلق دی؟
شفیق احمد زیاته کړه چې د حراست په دوران کې په دورو اوسپنیز راډونو او لوړو باندې ووهل شو.
دبان په ټوله موده کې مخ په خولۍ راته پټ کړو او د یو سیکنډ لپاره هم سترګې را خلاصې نه کړې. داسې زه ساتل شوم چې نه د ورځې او نه د شپې پته لګېده. زه چې خلاص شوم نو راته معلومه نه وه چې څومره ورځې په حراست کې ساتل شوی وم.
خو د شفیق ایډوکیټ په وینا هغه به په جواب کې ویل چې له هیڅ یو ګوند سره تعلق نه لري، بلکې په پاکستان کې له بنیادي بشري حقوقو څخه د سرغړونو، د سیاسي زورونو او د بیان ازادۍ په اړه د آئین او قانون په چوکاټ کې خپل نظر ورکوي. هغه زیاته کړه د بند په دوران کې خپلو تښتونکو ته وویل چې د ده په اند د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې د پاکستان د آئین له مخې سمې دي او باید ریاست یې محرومۍ ور ختمې کړي. شفیق اډوکیټ له دې ډډه وکړه چې ووایي چې چا تښتولی دی، خو البته وایي د پرېښودو پر وخت ځینې شرطونه ورباندې
د خلاصېدو پر وخت دا شرط کیښود چې زه به د پی ټی ایم او نورو سیاسي ګوندونو په حق کې خبرې نه کوم او ټول پام به خپل وکالت ته ورکوم.
تر دې وړاندې هم شفیق احمد د جون پر 24مه نیټه تښتول شوی و او تر لس ساعته پورې په حراست کې تر ساتلو وهلو ټکولو وروسته پرېښودل شوی و. هغه ځلې هم په دې شرط پرېښودلی و چې نور به خاموشه وي او د پاکستان پر امنیتي ادارو به نیوکې نه کوي. خو نوموړی خاموشه نه سو چې بیا د ده په خبره ورته د ټلیفون، فیسبوک او ټویټر له لارې دړکې ورکړل شوې چې خاموشه سه کني ورک به کړل شي. خدا ځل د شفیق احمد ټویټر پاڼه بند سوی دا وایي چې د اوس لپاره غلی سوی دی. شفیق احمد لومړی یا وروستی کس نه دی چې لا درکه کړل سوی، بلکې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو د حکومت یو شمیر فعالان تښتول سوی دي. د لا درکه کولو زیاتره تور د پاکستان پر استخباراتي ادارو لګول سوی، خو هغه تل دغه سي تورونه رد کړي دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
زمږغله مشال رادیو خبري. په پاکستان کې د خبريالانو ټولونو په کراچي کې یو خبريال ته د ریاست خلاف فعالیت کولو او کرک خورولو په تور پر سزا ورکولو اندیشنه شو دلید. دا لغه ورسته ده چې په کراچي کې یو خصوصي عدالت خبريال نصر الله چودري ته د 15 کلونو د بند سزا ورولې ده. نصر الله په سند های کورټ کې دغه فیصله خلاف اپیل هم کړی دی او پر خپل ځان لګیدلی تورونه رد کړی دي. د دې لیکنې مهمه برخه له فرخنده ستخه واوري.
ډان رسپان لیکي د کراچۍ یو عدالت یو خبریال ته د ریاست خلاف د خبرو کولو د مذهبي کرکې خورولو په تور 15 کاله د بند سزا ورولې ده. خبریال نصر الله چودري چې د اردو ژبې د ورسپانې نیبات سرکار کوي د دغه سزا د اورولو پر وخت ویل شوی چې نصر الله په داسې کارونو کې بوخت پاتې شوی دی چې د ریاست خلاف دي، یا په ټولنه کې کرکه خوروي او یا د یو داسې تن سره مرسته کول دي چې په ترهګرو فعالیتونو کې بوخت دي. دغه سزا د دسمبر پر 27مه په سنټرل جیل کې دلنه د یو خصوصي عدالت لخوا محفوظ کړل شو او د دسمبر پر 26مه واورول شو. له دغه وروستي نوموړی جیل ته ولېږه چې هلته به اوس خپل سزا پوره کوي. پر هغه له 1000 روپۍ جرمانه هم لګول شوې ده. نصر الله د 2013 کال د نومبر په میاشت کې په کراچۍ کې ونیول شو. پر هغه تور وو چې داسې کتابونه نور مواد چاپ کړي وو چې پکې د افغان جهاد او د پنجابي طالبانو ذکر شوی دی او دا چې نوموړی په خپلو چاپ شوو موادو کې خلک جهاد ته رابلل. هغه دا ترونه هم دی چې په کراچۍ کې د القاعده د یو مشر خالد مکشي سره هم رابطه لرلې، خو پر هغه په لګیدلو ترونو کې د خالد مکشي نوم نه دی ښودل شوی. بلخو دغه خبريال نصر الله پر خپل ځان لګیدلې ټول تورونه رد کړی دي او په خپل وضاحتي بیان کې ویلي دي چې پر هغه دغه تورونه استخباراتي دارو لګولې دي چې دی ناسم بولي. هغه دا هم ویلي چې د خلاف ثبوتونو کې چې کوم چاپ شوی مواد ښودل شوی دي د له هغه سره هیڅ تړاو نشته. بلخو سرکاري وکیل فرحانا پروین ویلی د پلټنو یوې کډې ډلې د نصر الله خلاف ټول ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړی دي. په پاکستان کې د خبريالانو ټولنو د نصر الله خلاف پر مقدمه او هغه ته د 15 کالو سزا ورکولو اندېښنه ښودلې ده. بلخو نصر الله چودري د دغه سزا خلاف په سند های کورټ کې اپیل هم کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
ا
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې موریدل سي چې پته ده mashalradio.com. د غرمې 12 بجې سوی شاهین بنری به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د سینیټ د بشری حقوقو کمیټه وایي چې په پاکستان کې هر کال د ماحولیتي بدلون لکبل په مستقیم یا غیر مستقیم ډول 1,28,000 کسان مړ کیږي. د دې کمیټې یو غړي سینیټر عثمان کاکړ مشال لیډو ته ویلي چې حکومت د چاپیریال ساتنې لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. د خیبر پختونخوا حکومت 13 لسیزه د صوبې د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه لسیزه بللې ده. دا خبره د خبر پختونخوا د بشري حقوقو د ډایرکټریټ چارواکي مشال لیډو ته کړې ده. نوموړي ویلي دي چې په تیر کال کې په ماشومانو د جنسي تشدد 24 پیښې ثبت کړې دي. په پیښور کې د پولیسو د کورنۍ غړو احتجاجي مظاهره کړې چې د خپل کار په وخت وژل شوي دي خو پوره مالی مرستې ورسره نه دي شوې. دا پختون ژغورنې غورځنګ مخکښ او شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوډ په پی ټی ایم کې د اختلافاتو راپورونه رد کړي دي او ویلي دي چې غورځنګ به د پښتنو د بنیادي بشري حقوقو د دفاع لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. نوموړي پرون د مشال لیډو سره په یو ځانګړي مرکه کې زیاته کړه چې دا مهال دوی تر ټولو مهم کار دا دی چې د غورځنګ تنظیمي ډانچه جوړه کړي. د ملکن کمشنر ویلی دی چې دیر کې د ځنګلونو د غیر قانوني پرې کولو په تورې د 1 او 2 کسانو پر ضد مقدمه درج کړې دي او 200 نورې نیولې دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران پلوه مظاهرچیانو لخوا د امریکا په سفارت د یرغل نه سمدستي وروستو امریکا په منځني ختیځ کې د 250 نورو ځواکونو ځای په ځای کولو اعلان کړی دی. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی دی چې په تیرو 2 کلونو کې د امریکایي بندیزونو له کبله د ایران بهرنی آمدن او سرمایه کاری ته د 200 بلیون ډالر تاوان رسیدلی دی.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورئ. شاهین بنری وړاندې کوي. اوس ورسېدل د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوړ سو وبخشي. سراج زهیر د دغه اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې وایو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې کې وایي کال 2019 د ډیرو بحرانونو سره تیر شو او کال 2020 د نویو محتاط امیدونو او هیلو سره راده بره شو. او وزیر اعظم عمران خان ولس ته امید ورکړی چې په دې نوي کال کې به د ملک اقتصاد ښه کیږي او خلکو ته به نوکری ورکوي. ادارې لیکي وزیر اعظم دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د پخواني وزیر اعظم او صدر په ګډون نور اپوزیشن غړي په مقدمو کې راګیر دي او بل پلو ګراني ورس پورس سیوا کیږي. سیاسي هلې ځلې له بحران سره مخ دي او د عدالتونو فیصلو هم یو لوی اواز راپورته کړي. ادارې وړاندې لیکي د پاکستان د راتلونکي خوبونه او دارنګ خبرې مخکې هم ویلې شوې دي. خو که دا باوري کول غواړي نو وزیر اعظم لپاره پکار وي چې د اپوزیشن په ګډون ټول د پارلیمان غړي په اعتماد کې واخلي چې دا ټولې مسلې هوارې شي. نو د نوموړي چې د نوي پاکستان کومه ناره ده هغه به حل پوره شي. د ادارې په خبر د دې ترڅنګ وزیر اعظم له دا هم پکار دي چې د دې هیواد کومې هم بهرنۍ فیصلې دي چې هغه د پارلیمان په ذریعه کوي چې نړۍ ته پته ولګي چې دلته څوک فیصلې کوي. او دا ځکه چې دا هیواد په مشرقي او مغربي پولو باندې له سختو ننګونو سره مخ دی. ادارې اخري کې لیکي په دې نوي کال کې باید چې نه یوازې حکومت بلکې ټول اپوزیشن ګوندونه هم په خلاص زړه راوړاندې شي او په دې ټولو بحرانونو او مسلو حل کولو کې خپل کردار ادا کړي. جمهور اسپانه خپلې ادارې په ګرانۍ لیکلي او وایي د پاکستان د شماریاتو ادارې په دې هیواد کې د ګرانۍ رپورټ جاري کړي چې تر مخې د کال 2019 اخرنی اونۍ کې د ګرانۍ په شرح کې 18.5% اضافه شوی. ادارې وایي دې دوران دا خبره هم مخې ته راغلې چې د خاریو سیمو په پرتله په کلیوالو سیمو کې په ګرانۍ کې ډېره اضافه شوې. ادارې وایي بل پلو د تیلو د نظم ادارې اوګرا هم حکومت ته د تیلو په نرخونو کې د اضافه سمري لیږلې چې له کبله به په ګرانۍ کې نور اضافه وشي. ځکه چې کله د تیلو نرخونه سیوا شي داسې د ګاډو کرایانې هم وخېږي او بیا ورسره د خوراکي توکیو په نرخونو کې هم اضافه وشي. ادارې وایي دا ډېر د تشویش او اندېښنې خبره ده چې یو خوا ګرانۍ سیوا کیږي او بل پلو بیروزګاری ده. نو دا د دې کمرانانو د سترګو خلاصېدو لپاره پوره دي چې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. ادارې اخري کې لیکي کچري حکومت د ولس غمخوري نو باید چې په دې ګرانۍ قابو موندلو لپاره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د نوي ولسمشر ټاکنې او د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د سولې خبرو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا ایف پی خبری آژانس د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارتخانې د ایران ملاتړ لرونکو کسانو لخوا د حملې په اړه لیکنه کړې ده. انیسا جمال د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي له طالبانو سره د سولې خبرې او د نوي ولسمشر ټاکنه د افغانستان د راتلونکي لپاره دا مهال تر ټولو لوی دوه هڅې دي. په افغانستان کې را دواړه هڅې دا مهال ورو شوې دي او سیډونکي وایي کېدای شي د یوې داسې سپرلي په شان وي چې میوه نه لري. ورسپانې لیکي د ټاکنو او د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو له وجې د افغانستان حالات د غیر یقیني ښکار دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر کې د سولې په مخه خبرې لغوه کړې، خو په دسمبر کې دا خبرې بیا پیل شوې او د اوربند په ګڼو وړاندیزونه بحثونه روان دي. ورسپانې لیکي داسې ښکاري چې وسلوال طالبان په کومه موافقه کولو کې له توندې کار نه اخلي، خو له سپینې ماڼۍ څرګندېږي چې هغوی د طالبانو د دوامداره تشدد باوجود هم له افغانستانه خپل زرګونه پوځیان ویستل غواړي. په عین حال کې افغان حکومت د درغلیو شکایتونو له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دی او د حالاتو بیا په هیواد کې ترنګلتیا او ګډوډي جوړه کړې ده. روزپانه لیکي د افغانستان انتخاباتي کمیشن چارواکو د دسمبر په 28مه د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې خپرې کړې چې پکې اشرف غنی د 500% رای خپلولو سره د یو واري بیا د انتخاباتو کولو نه خوندي پاتې شو، خو دغه سیالانو په سمدستي توګه د نتیجې چیلنج کړې. روزپانه لیکي کېدای شي چې د درغلیو په اړه د زرګونو شکایتونو پلټنې سوونه وخت واخلي. په دې کې داسې شکایتونه هم شته چې ځینو خلکو د انتخاباتو نه وړاندې او یا وروسته رای اچولې دي. روزپانه لیکي که په کافي شمېر کې رایې ناسمې ثابت شوي نو په راتلونکي پسرلي کې به یو وار بیا انتخابات کیږي. بلخوا ایف پی لیکي د عراق په بغداد کې د ایران ملاتړ لرونکو کسانو د دسمبر په 1 د امریکا په سفارتخانه برید وکړ. د دې ودانۍ دیوال ته زیان ورسوه او د امریکا خلاف یې نارې وهلې. دوی دا حمله د تېرې اونۍ د اغو هوایي بریدونو پر ردي عمل کې کړې چې پکې 15 جنګیالي وژل شوي. اژانس لیکي دا په تېرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې په بغداد کې احتجاج کوونکي د امریکا سفارتخانې ته ورسېدل، ځکه چې په دغه سیمه کې ګڼې امنیتي پوستې او نور امنیتي تدابیر نیول شوي دي. مظاهرچیانو د عراق شیعه ملیشه حشد اشابی چې په کتایب حزب الله ډلې هم پیژندل کیږي په ملاتړ بیرغ اوچتې کړې وي. د اژانس په خبره حشد اشابی ډلې ته د ایران لخوا روزنه او وسلې ورکول کیږي. پر سفارتخانه د حملې پر ردي عمل کې د امریکا ځواکونو لومړی ګولې وشتې او بیا یې د مظاهرچیانو لرې کول لپاره اوښکې بیونکي ګیس او لاسي بمونه وکارول. له دې وړاندې د عراق حکومت د امریکا په بریدونو کې د کتاب حزب الله ډلې د وژل شو 15 جنګیالیو د وژنې وروستو د 3 ورځو د ویر اعلان کړی و. اشانس لیکي د امریکا لخوا د هوایي بریدونه دا حملې پر ردي عمل کې شوي وو چې پکې یو امریکایي قراردادي وژل شوی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د امریکا حکومت د ایران رژیم په بغداد کې د امریکا پر سفارت د برید پلان کوونکی بللې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بغداد په زرغونه سیمه کې د دې هیواد پر سفارت د مظاهرچیانو له یرغل لږ سات وروسته وویل تهران د دې پیښې بشپړ مسؤل دی. مظاهرچیان د امریکا پر هغو هوایي بریدونو غوسه ول چې د تیر 1 په ورځ په کرکو کې د ایران په لوه کتایب حزب الله ملیشې په نښه سوي وي. په دې اړه نور تفصیل اجمل لاندې وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر په بغداد کې د دې هیواد پر سفارت د معترضانو د برید په اړه توند غبرګونونه څرګند کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې ایران تورن کړی چې په بغداد کې د امریکا پر سفارت برید یې طرح او تنظیم کړی. نوموړي د عراق خلکو ته ویلي په عراق کې 2 میلیونه هغه خلکو ته چې ازادي غواړي او نه غواړي چې د ایران تر واک او کنټرول لاندې وي دا ستاسو وخت دی. ټرمپ ویلي د عراق له دولت تمه لري چې د ځواک په کارولو په بغداد کې د امریکا د سفارت ساتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم پر خپل ټویټر لیکلی چې امریکا به د ایران هغه نیابتي برید ته ځواب ووایي چې پکې یو امریکایي وګړی ووژل شو. د نوموړي په وینا دا مهال د ایران ملاتړ لرونکي ډلې په بغداد کې د امریکا سفارت تهدیدوي. مایک پامپیو همدارنګه ویلي د عراق له صدراعظم او ولسمشر سره یې په دې هیواد کې د امریکایي وګړو د سر او مال د خوندیتوب په اړه خبرې کړي. د سی شنبې په ورځ یو زیات شمیر خلک چې د راپورټونو په وینا شمیر زرګونو ته رسېده د بغداد زرغونې سیمې ته ننوتل او ځانونه یې دغلته د امریکا سفارت ودانۍ او بالاخره د ودانۍ دننه ورسول. اعتراض کوونکي ظاهرا د امریکا په هغه هوایي بریدونو غوسه دي چې پکې د کتایب حزب الله په نوم د ایران پالې وسلوالې ډلې یو شمېر غړي ووژل شول. رویټرز خبري آژانس د عراقي چارواکو له خولې وایي د امریکا د سفیر او د سفارت د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره سفارت خالي کړای شوی او امریکایي مامورینو ته زیان نه دی رسیدلې. د اسوشیټ پریس خبري اژانس رپورت ورکړی چې د سفارت عمومي دروازه ماته شوې او کله چې اعتراض کوونکي ودانۍ ته ننوتل د ډزو غږونه اورېدل شوي. همدارنګه په یو خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې معترضانو د ودانۍ په بهر دیوال اور پورې کړی. ویل کېږي چې پولیسو په بغداد کې د امریکا له سفارت څخه د معترضانو د پشا کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز کار اخیستی. رپورټونه وایي اعتراض کوونکي وروسته له ودانۍ ووتل خو د ودانۍ بهر لا هم راټول دي. دا په 2012 میلادي کال کې د لیبیا په بنغازي کې د امریکا پر سفارت له برید وروسته د دې هیواد پر یوې ډیپلوماټیکي ودانۍ تر ټولو له تاوتریخوالي ډک برید ګڼل کیږي. په هغه برید کې په لیبیا کې د امریکا سفیر په ګډون څلور امریکایان وشل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د هیواد پوځ یې په عراق او سوریه کې د کتایب حزب الله پر ډله چې ایران ملاتړ کوي بریدونه کړي. مایک پامپیو وایي دا یو دفاعي اقدام و. په عراق کې د امریکایي ځواکونو او امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره شوی. همدارنګه د ایران مخنیوی هم هدف و. د ایران ملاتړ لرونکي ملیشه ډلې چې د عراق د خلکو د حاکمیت اصلي حق له پامه غورځوي، د ایران رژیم پر امریکایي ځواکونو هر ډول برید کې لاس لرل رد کړي او دایي د امریکا لخوا بې ثبوته ادعا بللي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي بغداد کې د خپل سفارت د ساتلو لپاره به دغلته نور ځواکونه واستوي او ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی چې ایران به د دې کار له عواقبو سره مخ شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري او دا هرڅه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري د مشال رادیو پر ویب پاڼه او سره د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن یا اپ باندې اوریدلای شئ. د پاکستان حکومت د نوي کال جنوري میاشت لپاره د تیلو په نرخونو کې له 2 روپو زیات اضافه سربیره د ال پی جی په نرخونو کې هم د کیلو پر سر 25 روپو اضافه کړې ده. د تیلو او ګیس نو نرخونو کې د اضافه په اکل خلک وایي لکه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په واک راغلی نو هر میاشت د تیلو، ګیس یا بجلی په نرخونو کې اضافه کړي ده. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبريال احمد الله اسلام آباد راکوي.
د پاکستان د خزانه وزارت لخوا جاری کړی شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پېټرول په نرخ کې شاوخوا 3 روپۍ، د ډیزل په نرخ کې شاوخوا 2.5 روپۍ او خاورو تیلو په نرخ کې 3 روپۍ لس پیسې اضافه وکړی شو. په نرخونو کې د زیاتوالي وروسته په ملک کې د ډیزل یو لیټر قیمت تقریبا 1.25 روپۍ، د پېټرول نرخ تقریبا 1.10 روپۍ او د خاورو تیلو نرخ تقریبا 100 روپو ته ورسېدو. د ترڅنګ د تیلو او ګیس نرخونو سمبالولو ادارې اوګرا د ال پی جی په نرخونو کې هم 15 روپۍ کیلو اضافه وکړه او د کورنی صارفینو لپاره د سلندر نرخ 1500 په ځای اوس تقریبا 1300 روپۍ کړی شو. د تیلو او ګیس نوی نرخونو په حق لا اولس وایي کله نه چې تحریک انصاف حکومت په واک کې راغلی نو هر میاشت تیلو، ګیس یا بجلی په نرخونو کې اضافه کړې ده او دا ځل خو یې د نوي کال توفه د تیلو او ګیس نرخونه یو ځای زیاتولو په شکل کې ورکړه.
زمینګه چې سونه خرجات وغن پوره کیږي دینه حکومت شاته حکومت هغه سره دو چې دا کور خرچه به چلی دا اوس پېټرول دونه ګران شو چې واره نه کوي چینی وړو وړیار سیدانه ګران کړو بیلو نه دونه ډیر دغه کړو ډیر مشکل باندې گزاره کو خو نه کیږي گزاره.
پنړیوال اسلامي پونتون کې د معاشيات استاد ډاکټر میراج الحق وایي پنړیوال مارکیټ کې د تیلو بای اوچتی شوی نه دی خو ترڅو چې د روپۍ په مقابله کې د ډالر نرخ همدا شان زیات وي نو هغه شیان چې پاکستان یې د نورو ملکونو راغواړي نرخونو کې کمی نشي راتللی.
کوم چې پېټرول
ټول مشروعات دي په کې یا موږ د بهر نه راوړو د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر چې کم پریوته دی همدا وجه ده د بهر نه چې کوم شیزونه موږ امپورټ کوو د هغې قیمتونه سوا کېږي کله چې تیل ګران شي نو د هغې سره څومره چې شیزونه دي او خاص کر دغه هغه استعمال چې څومره شیزونه دي دا قیمتونه لس نه د پنځه د شپو پورې کېدلی شي.
د یادونې دا چې حکومت د دسمبر میاشتې لپاره د تیلو په نرخونو کې قریبا 2.5 روپۍ کمی کړی و خو نومبر میاشتې لپاره یې د پټرولو په نرخ کې 1 روپۍ اضافه کړې وه. پاکستان تحریک انصاف ګوند په واک کې راتلو وروسته دا یې نهم ځل دی چې پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفحه 625 کلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کلو هرتز.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. خبریال نجم سیټی د فرایډی ټایمز په یو اداریه کې لیکلی دی چې د تحریک انصاف د حکومت لخوا د قومي ادارو په وسیله د سیاسي مخالفینو ځورول نه یوازې دا چې پر حکومت د ولس باور اغېزمنوي بلکې د انصاف پر نظام هم فشار ډېروي. په اداریه کې راغلی چې د دې عمل په نتیجه کې د پوځ غیر جانبدار کردار هم تر پوښتنو لاندې راغلی دی. شاهین بنیری د ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
په اداریه کې راغلی چې په پاکستان کې د ډیرو خلکو رائے ده چې پوز د موجوده حکومت په غوړه کولو او بیا ورسره په ملګری کې دوه خپلې ذاتی ګټې د ادارو لګټو بر ساتلې دي. حکومت په ډیرو موقعو د خپلو سیاسي مخالفینو د زورولو او خاموشه کولو لپاره د احتساب قومي اداره، د تحقیقاتو قومي اداره او د نشئی موادو ضد قومي اداره کاروي. په دې لړ کې د مسلم لیگ نون د رانا ثناء الله او احسن اقبال نیول او د هغې پر ضد مقدمې جوړول ځینې مثالونه دي. تر اوسه پورې چې حکومت د رانا ثناء الله پر ضد کوم تورونه لګولي هغه په عدالت کې نه دي ثابت کړي. بیا هم هغه د جولای د میاشتې راهیسې په بند کې وساتل شو او عدالتونو دوه ځله د هغه د ضمانت خواستونه رد کړل. په اداره کې راغلي چې د احتساب د قومي ادارې ریکارډ هم ډیر خفه کوونکی دی. د دې مشري د سپریم کورټ یو جج کوي خو په هغه هم د حکومت لخوا فشار دی چې د اپوزیشن د غړیو پر ضد مقدمه پر مخ یوسي. نیب تر اوسه د پیښور بی آر ټی او سواد د ملم جبې په پروژو کې د حکومتي غړیو د مبینه درغلیو په اړه هم د مقدمو په جوړولو او پر مخ وړلو کې پاتې راغلی دی. نجم سیټی وړاندې لیکي چې په پاکستان کې په میډیا فشار ډېر شوی دی او د کله نه چې د فوز د عامه اړیکو ادارې آی ایس پی آر د میډیا د نظم اداره پیمرا په خپل قابو کې اخیستې نو میډیا چینلونو ته دړکې ډېرې شوي او دا ورته ویل کېږي چې کم خبر ورکي او د کم نه ډډه وکړي. په دې حالاتو کې د لویو عدالتونو لخوا اوسنیو ځینو فیصلو لکه د پرویز مشرف غدار ګرځول او د اسیف علی زرداری، رانا ثناء الله او مفتا اسماعیل ضمانتونه د حکومتي پریکړو ضد مقاومت ښایي خو دوه مقدمه بعد عدالتونو لپاره ازمیښت وي. وړومبی د موجوده فوزی مشر د واک د مودې غزولو مقدمه او بله پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف ته سزا ورکول. د ادارې په پای کې راغلی د آر بی چیف د واک د مودې غزولو لپاره حکومت پارلمان ته د تګ او هلته د قانون سازۍ پر ځای سپریم کورټ ته خواست کړی دی. خو دا واضح نه ده چې حکومت دا لار ولې غوره کړې ده. د مشرف په مقدمه کې به کتلی شي چې ځانګړی عدالت سزا عملي کوي او کنه مقدمه بیا له سره اوري. نجم سیټی لیکي راځي چې په دې خبره ځان پوه کو چې دا وخت په اصل کې مقدمه د مخالفو سیاسي ګوندونو یا میډیا د ادارو نه بلکې د قومي ادارو روانه ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
دې له سخت راوړی تیر یا هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
از مشغل مشال رادیو خاوري ډان رسپانه لیکي چې د قبایلي ضلع د ترقی لپاره په روان مالي کال کې 380 روپۍ مختص کړل سوي دي، خو تر دا مهاله د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت په دغو کې یوازې 0.4 کارولې دي. د رسپانه په خبره لدې څرګندېږي چې صوبایي حکومت کارکردګي په څه حال کې ده. په دې اړه نور تفصیل له مجید بابا راووري.
ډان رسپانی په قبایلی د لوکی د ترقی د سرخط لاندې په خپل یو اداري کې لیکلي چې په پنجاب کې د تحریک انصاف حکومت د بد انتظامۍ د مسلو سره مخ ده، نو په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت هم څه کم نه ده. اداریا هم د ډان رسپانی د یو راپور په حواله دی اتوي چې د روان مالی کال په ډومبو شپږو میاشتو کې د قبایلی ضلعو په 380 ترقیاتي بجټ کې د صوبایي حکومت ادارو یوازې 0.4% مصرف کړی دي، او چې کله د خیبر پښتونخوا وزیرالعلی محمود خان د دې ترقیاتي پروژو جاج واخیستو، نو د صوبې هغه دیالس ادارې چې د دې خرابې کارکردګۍ ذمهوارې وي د هغوی په اړه د خفګان څرګندونه وکړه. ادارې کې راغلي دي چې د ترقیاتي فنډونو مصرف کولو په لړ کې تر ټولو مهمه خبره د هغو فنډونو ده چې مصرف شوي نه دي، او دغه صورتحال د تحریک انصاف د یو بل صوبایي حکومت د کارکردګۍ یو مایوس کن انځور ښکاره کوي. ورځپاڼه لیکي چې کله د پاکستان قومي بهیر ته د قبایلي ضلعو د ورګډولو په اړه د تقریرونو او بیانونو خبره شي، نو سیاستوال د یو بل له مخکې کېدو په ځغل کې وي او په دې لړ کې د انقلابي بدلونونو خبره کوي، خو که حقیقت ته وکتل شي نو بیا کیسه بدله ده. قبایلی ضلع د ډیرو مودو راهیسې له پامه غورځول شوي سیمې دي او ډیرې وروسته پاتې دي، نو ځکه د 380 روپۍ رقم د یو ښه ترقیاتي پیل لپاره کافي رقم دی. د ادارې په خبره د قبایلی ضلعو لپاره د رقم مختص کولو نه پس تر ټولو لوی چیلنج د پیشورانه قابلیت، ژمنتیا، او څنګه به دا رقم په پوره سره طریقه کارول کیږي او څنګه به په شفافه توګه مصرف کیږي مخې ته راځي، او همدا هغه خبرې دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت پکې په بیا بیا پاتې راځي. په پیښور کې د تیز رفتار بس نامکمله پروژه هغه یو ده چې تر ټولو سرګنده او زیات خرچي والا پروژه ده، او دا هغه پروژه ده چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د مشرانو خرابه حکومتداري په ګوته کوي. خو دا بد انتظامی او خرابه حکومتداري نه یوازې د ولس لپاره زیانمنه ده، بلکې د ریاست لپاره هم نقصان دی ده.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غلا مشال رادیو خاوري. اوس زو د افغانستان پر لور. د افغانستان په ننګرهار کې د ملي اردو او ملي پولیسو په لیک کې د وژل سوو سرتیرو یو شمیر وارثین وایي چې دوی ته د حکومت لخوا منظور شوی میاشتنی تنخواګانې پر وخت نه دي ورکول کیږي، او د کورونو لپاره یوه یوه نمره مځکه هم تر اوسه نه ده ورکړل شوې. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې په جنگ کې د وژل سوو سرتیرو د کورنیو د غړو لپاره ښارګوټي منظور شوی او د نمرو ویش پیل شوی، او د میاشتنی حقوق لپاره هم د بایومیټریک لړۍ دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې واوري.
د افغانستان په ننګرهار کې د ملي اردو او ملي پولیسو په لیکو کې د وژل شوو سرتیرو وارثین وایي چې دوی ته د حکومت لخوا منظور شوي تنخواګانې په ځنډ ورکول کیږي، او د کورونو لپاره ورته یوه یوه نمره ځمکه لا هم نه ده ورکړل شوې. په جنگ کې د وژل شو سرتیرو وارثین عمر ګل او سید میران مشال راډیو ته وایي.
موږ شهیدان وارثین نمروی نشته، ماشونه نشته، د څلور نوینه را دي خو ماشونه ډیرو خلکو پاتې دي. د کې 9000 کسان د ملکی شهیدانو ماشونه اوس 1000 دم پاتې دي، 4500 نظامی شهیدانو ماشونه اوس پوری پاتې دي.
د شهیدانو لپاره هغه نمرې راکړې چې جوړې کړو، خو هغه چې دي پیسې کله مخکې میاشته کې اوس کاله کړي وروره، خو د کال هم اوړي کله درې میاشته کله څلور میاشته، دغه د مونږ مشکل ده.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر هم وایي چې حکومت په جنگ کې د وژل شوو سرتیرو حقونو ته هیڅ پام نه اړوي.
کله مې قرباني چې ورکړه د خاورې دپاره، د ناموس دپاره، د حکومت دپاره، بدن یې ماته شاره کړ. یعنی سړک دی چې صرف هغه ماش حواله کړي، بیا ماش هم ځنډ و خنډ سره مخ شي.
خو د ننګرهار د والي ویان عطاولا خوږیانی وایي چې په جنگونو کې د وژل شوو سرتیرو وارثینو ته خرګوټي منظور شوي چې د نمرو توزیع روانه ده، او د میاشتنی حقوقو لپاره یې د بایومیټرک چارې هم پر ترسره کېدو دي.
په روان کال کې د شهیدانو کورنیو ته دوه خارګوټي د ولایت په هڅو باندې منظور شول او عملا توزیع دوی ته پیل شوه. دا لړۍ لا هم جریان لري. موږ هڅه کوو چې په شفاف ډول دوی ته د دوی حقوق ورسیږي. په همدې موخه د بایومیټرک سلسله هم جاري ده چې 90% د شهیدانو وارثین بایومیټرک شوي تر څو دوی ته میاشتنی حقوق په شفاف ډول ورسیږي. خوله هم کار ته اړتیا شته، د دوی حقوق په هغه ډول چې لازمه ده رسی.
د زیاتوي چې په نو منظور شو خارګوټو کې به د سرتیرو ټولو وارثینو ته نمرې ورکړل شي، او د بایومیټریک له پروسې وروسته به هیڅوک دا شکایت ونه لري چې ګوندې پر وخت ورته تنخواګانې نه ورسیږي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
له جلال آباد زو د خوست پر لور. په خوست کې د کارخانو او فابریکو مالکان له افغان حکومت د مزکی او برېښنا برابرول غوښتنه کوي. دوی وایي کچيري د سنتیا ورته برابر سي نو پنګوال به په دې ولایت کې ډېری پنګونې ته تیار سي. بل لور د خوست چارواکي د هغوی غوښتنې پر ځای بولیا، وایي په نوې مریض کال کې به د دوی ټول تمرکز پر شخصي پنګونې، د سوداګرۍ پر پرمختیا او له دې لارې خلکو ته د کارمندنې پر برخو باندې وي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل له خوست راکوي.
په خوست کې د کارخانو او کوچنیو فابریکو مالکین غوښتنه کوي چې افغان حکومت د خصوصي سکتور د ډېرې پانګونې لپاره هغوی ته ځمکه او د اړتیا وړ برېښنا برابره کړي. د کارخانو او فابریکو مالکینو یادو غوښتنې د سه شنبې ورځې مازدیګر مهال د دې ولایت له چارواکو سره شریکې کړې. په خوست کې د صنایعو او معدن خونو مشر ګلزاري خان جانانزوی مشال راډیو ته وویل
په خوست کې تقریبا په 1600 کارخانې موجودې دي چې په دې کې په اټکل ډول 8000 کارګر، یعنی بلکې 8000 کارګر نه 8000 کورنیو ته مونږ کور زمينه مسیده کړې ده. خبرتون کې مونږ ته پارک صنعتي جوړ شي او بجلی روشي لري نه دوی ان شاء الله دا او په کام ته کې په 1600 جوړ کورنیو ته کور کې پیدا شي.
لال بادشاہ چې په خوست ښار کې یو تولیدي شرکت لري ویل د سره اوس تر 15 کسانو پورې کار کوي. خو که حکومت ورته د پانګې اچونې اسانتیا برابره کړي نو دی یو نیم سل کسان هم جذبولی شي.
که چېرته مونږ ته حکومت زیر وکړي نو دا 15 کسان به زه انشاءالله 150 ته رسوم. نو مونږ که چېرته کوم ولایت نه څوک روشي نو یوه کارخانه په شرق کې ده، بله په مغرب کې ده، او دا نشي کړی چې مثلا ټولو کارخانو دلی دنه وکړي او ټول داخلي تولیدات نه د پخا ډول هغه وکړي.
د اقتصاد پانزی استاد نواب مرزی ویل که چیرې موږ غواړو خوست د کرنې، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې په یو صادرونکي ولایت بدل کړو نو باید صنعتکارانو ته اسانتیاوې برابرې کړو.
موږ وکولای شو چې خوست یو صنعتي، تجارتي او تجارتي تولیداتو صادرونکی ولایت شو. باید په ډېر اسانتیا سره د ځمکې صنعتکارانو ته ورکړل شي، همدارنګه ځوانانو خپله په دې تولیداتو باندې د ماشین په جوړولو باندې پوه شي. که چیرې دولت په پاملرنه ورته وکړي زه وعده درکوم چې خوست به په راتلونکو 5 کلونو کې یو صادرونکی ولایت.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی چې د نورو حکومتي مسؤلینو سره یو ځای په ښار کې د فابریکو او کارخانو کتنې ته تللی وویل د نوي لمریز کال په اولو دریو میاشتو کې به د صنعتي پارک ستونزې حل او د فابریکو مالکینو ته به د ځمکو ویش پیل شي.
نو موږ به انشاءالله ډیر زر د 1499 کال په همدې روبه کې خوست د صنعتي پارک ستونزه حل او دوی ته به عملا د ځمکو ویش پیل شي. چې له دې سره به د دوی هغه د ځای اړتیا د برېښنا اړتیا رفع سي.
په خوست کې د صنعتي پارک لپاره د ځانګړې شوې ځمکې پر سر لانجې او د ځایي خلکو لخوا یې د ځینو سیمو غصب د دې لامل شوی چې په دې ولایت کې د صنعتي پارک جوړول څو کاله وځنډېږي. په داخل او بهر کې لسګونو خوستیو پانګوالو تیاری څرګند کړی که د خوست صنعتي پارک جوړ شي او دوی ته پکې ځمکې ورکړل شي نو حاضر دي چې په دې ولایت کې په لویو او وړو تولیدي فابریکو میلیونونه ډالر پانګونه وکړي.
د پښتنو ښځو او انجونو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هیلې چې پکې پښتنې د خپلو مسلو کامیابیو او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیو نه
تاندې هیلې.